لاس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو دی او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوي، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. د موسیقي پروګرام او لنډه خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، متحد ایالات راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګري ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی، او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د پخواني حکومت له سقوط وروسته طالبانو او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابعیا کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټویټر خپره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاري سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روانه دسمبر میاشت کې د ډیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګری د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9 او 10 جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې دیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي او د دیموکراسي او بشري حقوقو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډلهیز او انفرادي ډول د ژمنو اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ د فساد ضد مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي په برخو کې کورنۍ او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولند خبرداری ورکړی چې منسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلې بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د ټیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیرل تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په تیرو څو ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نه شي ټیټولی خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټنګونو کې وویني. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم د راپورونو لاندې برخې ته ورزو او لومړی راپور اخلو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سل ورځې پوره شوې، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشي کولو کې همکاري وکړي. همداراز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سمې هغه شپږ سوه میلیون ډالره بسپنه ترلاسه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه یې په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتې وه. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سې شنبه سل ورځې پوره سوې، خو په دغو سل ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تېر حکومت د ړنګېدو سل ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشری اړتیاوې د سختې وچکالۍ، د بایو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختې سوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل له فوري درخواست سره سم یې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوې بسپنه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خوا ته روان دی او دا خطر سته چې د دغه هیواد څباندې نیمایي وګړي د ژمي پر مهال کافي خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په سپتمبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال له افغانستان سره د څباندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څباندې 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپله اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تزلات رزنر جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماټیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي، دا یو دو جانبه ضرورت دی.
د اگست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو، د آزادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قیمتي کانو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د قیمتي کانو د یو امریکایي سوداګر ګیری پاور ساکس له قوله راغلي چې وایي هر څوک چې د افغانستان کنټرول په لاس کې ولري د قیمتي ډبرو او غمیو تجارت به روان وي. مقاله د ګیری پاور ساکس په کیسه پیلېږي چې په ویتنام کې د امریکایي جګړې سرتیرې پاتې سوی او د امریکا په هوایي ایالت کې د کانو او غمیو دوکانونه لري. د په 1922 کې لومړی ځل افغانستان ته تللی و چې د قیمتي ډبرو تجارت پراخ کړي. هغه وخت د بدخشان ولایت په سرسنګ سیمه کې د 2000 کاله لرغونو لاجوردو سره لیوالتیا پیدا کړه. په مقاله کې راغلی چې پاور ساکس ډیر ځلې افغانستان ته تللی او وروستی ځل دی تیر پسرلی دې هیواد ته ورغلی و. هلته یې 3 اونۍ تیرې کړې وې. د پنجشیر ولایت کې هم 3 شپې کړې وې. پاور ساکس په افغانستان کې د قیمتي ډبرو په برخه کې د امریکایي ادارې یوسید سلاکار هم پاتې سوی. د مقالې د معلوماتو پر اساس په 1991 کې د پنجشیر ولایت زمرد د خرڅلاو په هدف لویه اندازه کشف سول. پاور ساکس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې دی د مجاهدینو د یوه مشر احمد شاه مسعود ملګری و او هغه غوښتل چې په پنجشیر ولایت کې د زمردو کانونه پراخ کړي. له همدې کبله چې کله به د تاجکستان یا ازبکستان ته ورغی احمد شاه مسعود به هلیکوپټر ورولېږه چې د پنجشیر ولایت ته پکې بوزي. ډیفنس بلاک خپرونې د CNN ټلویزیون د راپور په حواله یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکا پر دې غور کوي چې د افغان هوایي ځواک لپاره MA-12 هلیکوپټر اوس اوکراین ته ورکړي. په دې مقاله کې راغلي چې امریکا غواړي اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي او په دې کې هغه MA-12 هلیکوپټر هم شامل دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره وي. په مقاله کې د CNN هغه راپور ته اشاره شوی چې د دوشنبه په ورځ خبر سو او فکر غلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره په داسل کې اوکراین ته پر مهماتو لیږلو غور کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې مقاله کې ورسته لولو چې د امریکا دفاع وزارت اوس په دې فکر کې دی چې پوغ روسی جوړ هلیکوپټرو څو وکړي چې د افغان حکومت لپاره یې پیریلې وي. د ډیفنس بلاک خبرونې په مقاله کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر MA-12 هلیکوپټر لمخکله په اوکراین کې دي او د الوتکې هلته د امریکا او اوکراین ترمنځ د یوه قرارداد لمخې د ترمیم لپاره اوکراین ته وړل سوې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر MA-8 او MA-12 هلیکوپټر له افغانستانه بهر دی او برخلیک نه څرګند دی.
د سندرو
میلمانه